اوردونکو د مشال دیو پروانو پروانو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه منې وخت د ګرمي 12 بجې شوی په دې غړي کې د نوو موضوعاتو تر څنګ اوري د افغان طالبانو روسیې ته سفر د غراز په بنیر او بازي قبایلی سیمو کې د وسلوالو د بیا را پورته کېدو په اړه څرګندونې د سواد په کانجو سیمه کې په مبینه توګه د یو تن لخوا د خپلې ښځې وجل او نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر څه مخکې له مجید بابره د سات تازه خبرونه وکړو.
افغان طالبانو په ماسکو کې د روسي چارواکو سره ملاقات کړي. عوامي نشون ګوند وایي چې په بونیر کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي. امریکا یوکرین سره د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستې کړي. سوره دی پس له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان طالبانو سره د سولې خبرې ختم کړي، د یادې وسلوالې ډلې د قطر د دفتر مرکچیان روسی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره ماسکو ته رسیدلي. تاس خبری اجانس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله وایي چې تیر ورځ د دې وسلوالې ډلې پلاوی د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره لیدلي. اجانس د شاهین له قوله دیاتوي چې د کابلوف سره دغه خبرې په دې نږدو کې په افغانستان کې د سولې په پروژه کې په پرمختګونو مرکز وي. بلخوا افغان اسلامیک پریس وایي ماسکو ته تللي په دې پلاوی کې سهیل شاهین او قاری دین محمد حنیف هم شامل وو چې مشري شیر عباس ستانکزی کوله. د اجانس په خبره د ماسکو سفر نه پس د طالبانو پلاوی چین ته په ممکنه سفر غور کوي، خو لا تر اوسه په دې اړه حتمي پریکړه نه ده شوې. د روانې میاشتې په 9مه د ډونلډ ټرمپ لخوا طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو د خاتمې نه پس دا د طالبانو لومړی کوم نړیوال سفر دی. د خیبر پختونخوا د بونیر نه په صوبایي اسمبلی کې غړی سردار حسین بابک وایي چې په سیمه کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نشن ګوند سره تعلق لرونکي سردار حسین بابک وویل چې وسلوال خلکو ته دړکې ورکوي او قلنګونه راغونډوي.
درې میاشتې وشوې چې دی په اپر بونیر کې دا پیر بابا کې پاچا کې بټای کې بلوخان کې کلیل کنډو کې دا ټول ایریاز کې هغه خلک ویني راخکار کی گی پٹی گی راخکار کی گی پٹی گی خلکو لا خاتونم لے گی خلکو تے دمکانی مور کئی خلکو نے پیسے مرا گونڈئی.
بلخوا د بونیر د پولیسو مشر سویل خالد مشال لیلو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په علم غر کې د وسلوالو پټنځای معلوم کړی دی او په سیمه کې د پوست سره په ګډه چانیز عملیات پیل کړی دی. یو غیر دولتي اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې سعودي عرب هغه هیواد دی چېرته چې تر ټولو زیات پاکستانی وګړو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. د راپورونو له مخه د تیر زیارت پر ورځ د پنجاب صوبې د چیچاوت سیمې یو کس محمد عمران ته د جدې ښار په شومیسي زندان کې د مرګ سزا ورکړل شوه. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د جسټس پروجیکټ پاکستان ویاندې ندا جعفری وویل
پتیرو 500 کالو کې د سلو نزیاتو پاکستانیانو ته سعودي عرب د مرګ سزا ورکړې ده. سعودي عرب هغه هیواد دی چېرته چې د نورو هیوادونو د وګړو په مقابله کې د ټولو نزیاتو پاکستاني وګړو ته د سر په پرې کولو سره د مرګ سزا ورکول کیږي. په روان کال کې تر دا مهال د یوې ښځې په ګډون 1500 پاکستانیانو ته د مرګ سزا ورکول شوې ده.
د ندا جعفری په خبره دا مهال د 3400 زیات پاکستانی وګړي د سعودي عرب په جیلونو کې قید دي. څو میاشتې مخکې پاکستان ته د سفر پر مهال د سعودي عرب شاهزاده محمد بن سلمان اعلان کړی و چې ډیر در به ګڼ شمېر پاکستانی وګړي د جیلونو نه خوشي کړي، خو لا تر اوسه دوی خوشي شوي نه دي. د قبایلي د لو خاصدارو لیوي ځواکونو د خیبر پختونخوا اسمبلی نه منظور شوی هغه قانوني بل مسترد کړی چې له مخې دوی ته د یو ځانګړي ځواک درجه ورکړل شوې ده. د دې نه مخکې دغه خاصدار او لیوي سرتیری په پولیس ځواک کې زم شوي وو. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر قبایلي ضلع د خاصدارو پخوانی مشر او موجوده د پولیسو ډي اس پي جهانګیر اپریدی وایي
مونږ بس پولیس بیج لگاولای دی، پولیس بیج دی چې موږ سره کومې خبرې شوې دا ټولې پر ریکارډ شوې دی، پولیس بیج مونږ لگاولای بزوس پولیس.
سمود مخ کې د یو آرډیننس په ذریعه په قبایلي ضلعو کې لیویز او خاصدار ځواک ته د پولیسو درجه ورکړل شوې وه، خو د روانې میاشتې په 12مه په صوبایي اسمبلی کې د یو منظور شوي قانوني بل په ذریعه حکومت دوی ته د یو ځانګړي ځواک حیثیت ورکړو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په خیبر قبایلي ضلع کې د پولیو پر ضد د کمپاین ښځینه کارکوونکي وایي چې د تیرو 15 میاشتو نه ورته تنخواه نه ده ورکړل شوې. په یاد ضلع کې د 300 نه زیاتې ښځینه کارکوونکي د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین سره کار کوي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د پولیو پر ضد د کمپاین یوه ښځینه کارکوونکي یسرا بیبي وویل چې دوی ته د محکمې لخوا نه وویل شوي چې ورسره پیسې نشته. بلخوا د خیبر قبایلي ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر شفیق وایي چې دغو کارکوونکو ته به مخکې د ترقیاتي فنډ نه معاش ورکول کېدو، خو اوس د انضمام نه پس دوی سره هغه مد کې پیسې نشته نو ځکه د دوی تنخواګانې نشي ورکولی. او وروستی خبر دا چې د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پس له هغې مننه کړې چې د دغه هیواد لپاره یې د پوځي مرستو په مد کې د 2.5 میلیونو ډالرو ورکولو منظوري ورکړې. دا مرستې د جاج اخیستو لپاره سپینې ماڼۍ اشاره کړې وې. د دې پوځي مرستو زیاته برخه به د یوکراینی ځواکونو په روزنه او هغوی ته په سامانونو ورکولو خرج کېږي. یوکراینی ځواکونه دا مهال د هغو روس پلوه بلتون خوخو پر ضد په هغه جګړه کې جنګیږي چې د 15 قانون روانه ده او تر دا مهال پکې د 14,000 نه زیات کسان وژلې شوي دي. تېره ورځ پس له هغې چې سپینې ماڼۍ د دې پوځي مرستو پر ضد خپل مخالفت پرېښودو، ولسمشر زیلینسکي وویل چې زه ډېر منندوی یم او زه د هغوی ډېر مشکور یم. د مشال د خبرونو پای او زه به تاسو د موسم حال او د کرنسو به د سراج نور.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ اتیا پیسې او په 1.2 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1.2 روپۍ او په 1.2 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپۍ دیرش پیسې او په 2.5 روپۍ او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ دیرش پیسې او په 1.5 روپۍ شپېته پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ شپږ پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 98 پیسې خرڅول کیږي. او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 216 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. وست موسم حال د موسمیت نو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې باسمن شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 24، بنو کې 25 او 25، ژوب کې 24 او 28، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسیز خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د خبرو لپاره روسیې ته تللی. او د خبر پښتونخوا د اسمبلی ځینې غړي وایي په بونیر او بعضې قبایلي سیمو کې بیا وسلوال راپورته شوي او خلک تنګوي.
خلکولا خاتون املیگی خلکو ته تمکانی مورګی
جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان په دې کې وسلوال ډلې دی اغا فعالیتونه عمرت فورت شروع کوي.
پولیس وایي د سواد په کانجو سیمه کې یو تن په مبینه توګه خپل خزه بجلی. او د کبالی سیمو خاصدار وایي د خاصدار فورس او لیویز فورس اکټ 2019 نه منی.
د پولیس بیج مونږ لګولای بزوس پولیس هم چې مونږ سره ظلم زیاتای شروع دی. نن هغه په اسمبلی کې لیویس خاصدار 1/2019 په مونږ باندې لګوي چې دا مونږ له هیڅ کیسه قابل قبول نه.
په پاکستان کې واکمن تر کین صاحب غونوای دی په پام کې لري چې د کراچۍ انتظامی چارې په باقی حکومت ته وسپاري. پر دې یو کار پوای
دوی اصل سم ترمیم هم ختمول غواړي، وفاقي نظام ختمول غواړي، جمهوریت نظام ختمول غواړي.
او په پاکستان کې د او نن د ابتدایي طبي مرستو نړیوالې ورځ په مناسبت په مومندو کې د دینی مدرسو مشرانو ته هم ابتدایي صحت بکسې ورکړل شوې.
نور کوم ماشومان منډي وهي اکثر نو را گزار شنو دي کې کوم دغه ان شاء الله دا ډېر غټ پیدا وشي. موږ مخکې کپڑے تا وهلي اوس به دي کې کوم دي پیوډین بای نور پلستر سامان مکمل یقین شنه بای
لمشا لړیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه داسې په خبرونو کې هم واردل چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د خبرو لپاره روسیې ته تللی دی. د روسیې خبري اجانس تاس د قطر دفتر د ویاند سهیل شاهین په حواله پرون د ستمبر په 14 خبر ورکړ چې د هغوی پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوب سره په افغانستان کې د سولې د بهیر په تړاو په وروستیو پرمختګونو خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ویلي له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې شوې او په خبره یې چې اوس به طالبان داسې وځپل شي چې هغوی به یې کله فکر هم نه وي کړی. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د سپتمبر په 19 کانګرس ته وربلل شوی چې د خبرو د ناکامۍ په اړه د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي. هم پر دې موضوع مو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره لږه شېبه مخکې خبرې کړې وې. راځي چې بیا ورته وښو.
د طالبانو سیاسي ویان سهیل شاهین تیره شوه مشال ریډیو ته د ماسکو نه خپل ځای تایید کړه چې د طالبانو پلاوی په ماسکو کې دی، په روس کې دی او بیا روس ته دغه روسی چې کوم خبري اجانسونه دي هغوی هم دا خبر بیا تایید کړ. سهیل شاهین هغې سره خبرې هم کړې وې او دوی چې کوم د روس د صدر د افغانستان لپاره خصوصي استازي دی زمیر کابلوف هغه سره هم لیدلی دي او دا سفر سور روس ته چې دغه جوړ شوی دی چې د امریکا صدر طالبانو سره خبرې ختم کړې او هغه معاهده چې کومه کېده هغه دغه مخه تر دې وخت نیولې شوې ده. نو طالبان اوس غواړي 13 ورځ سهیل شاهین سره تفصیلي خبرې سهار شوې وي. هغه دا وي چې دوی به اوس کوشش کوي چې د دوی کوم ملګري هېوادونه دي د دوی سره ښه رابطې دي، دوی ورته اتحاد لفظونه استعمال کړ، هغې سره به مشورې کوي، هغې ته به خپل نظر هغې سره شریکوي د موجوده حالاتو په اړه باندې. نو د روسیې سفر په دغه ترس کې شوی دی. داسې هم امکان دی چې د طالبانو سیاسي استازي نورو هېوادونو ته هم سفر وکړي. د پاکستان سفر هم سهیل شاهین تایید چې پاکستان ورته د سفر بلنه ورکړې ده رسمي او دوی پاکستان د سفر کوي. فقط د طالبان لخوا د سفر لپاره مشخصې نیټې ته تاریخونو ته انتظار دی او داسې هم امکان شته چې طالبان چین ته هم سفر وکړي. خو دې چې دواړه یو بل سره خپل نظر شریک کړي دا خبرې بیا څنګه شروع شي.
روس غواړي چې دغه خبرې بیا شروع شي د سولې او کړه طالبان غواړي.
زما خلک چې ټول غواړي ځکه طالبان هم خپل رد عمل تاسو وګورئ 13 ورځ هم د دې درې کسیزه وفد پلاوی چې کوم مشر دی شیر عباس ستانکزی هغه په دې وخت شامل دی. د طالبانو د دفتر چې کوم بل یو مهم غړی دی کاری دین محمد حنیف هغه په دې وفد کې په روس کې کوم یو شامل دی. نو شیر محمد عباس ستانکزی د روس کې لیبیجن سره په مرکه کوم دا خبره کړې و چې دوی غواړي دا خبرې بیا شروع شي او تیار دی وتا.
او په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو معلومات درکول چې په قطر کې د وسله والو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د خبرو لپاره روسیې ته تللی. اوردونکو داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او پوځ ادا کوي چې د خیبر پختونخوا په بونیر او سوات او اړوندو قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې سیمه له وسله والو پاکه کړل شوې. په بونیر او ځینې قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا د وسله والو د هلو ځلو په اړه راپورونه ترلاسه شوي. پوښتنه دا ده چې آیا وسله وال بیا دې سیمو ته په راستنېدو دي او که څنګه؟ د شاهین بونیری په دې راپور کې اورو.
په بونیر او وزیرستان کې ځایي سیاسي او ولسی مشران وایي چې د غلطه د پوځي عملیاتو نو وروستو ځنې وسلوالو ډلو یو ځل بیا خپل هلې ځلې پیل کړي، خلکو ته دړکې ورکوي او د مالی پنګو غوښتنه ترې کوي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې له بونیرا د صوبې د اسمبلی غړي سردار حسین بابکو ویل چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې د بونیر په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو هلې ځلې پیل کړي دي او د سرکاري چارواکو په ګډون ځایي سیاسي مشرانو او کاروباری خلکو ته د خطونو په وسیله دړکې هم ورکړي. نوموړي زیاته کړه
درې میاشتې وشوې چې دی په افر بونیر کې دا پیر بابا کې پاچا کې بټای کې بلوخان کې کلیل کنډو کې دا ټول ایریاز کې هغه خلک ویني راخکار کېږي پټېږي راخکار کېږي پټېږي خلکو له خطونه هم لېږي خلکو ته دمکیان هم ورکوي خلکو نه پیسې هم راغونډوي. نو د دې خو سیکورټي فورسز هم خبر دی ټول بنیاد کې هم خبر دی. نو خو بیا بیا حکومت ته وایو چې ډېر پسندیدګۍ سره د دغې خلکو خلاف اقدامات چې دي هغه پکار دي.
بلخوا په بونیر کې چارواکي وایي چې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او د لټون لپاره یې د بونیر په غریزه سیمو او ځانګړې توګه ایلم سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د بونیر د پولیسو مشر سهیل خالد ویل د ایلم د غر سیمه د دوی پټنځای دی چرته چې ورسره له سوات مردان او پېښور راغلي وسلوال هم ملګري کېږي.
ملیٹنٹس ویسے جو مطلب یہاں سے جو ایبسکانڈ کیے ہوئے ہیں
زنه دا سه وسلوال چې تختی دلی وو نو هغه بیا په دې سیمه کې لیدل شوی. د دې په اړه د علم د سیمه نه اطلاعات راغلی وو چرته چې د دوی پټنځای وو. څنګه چې امنیتي ځواکونو ته خبر ترلاسه شو نو د دوی پر ضد عملیات پیل کړه. اوس په دغه سیمه کې نور پولیس او د پوسټ سرتیری ځای په ځای کړل شوی او د لټون عملیات روان دي. د دې سره سم په ځینو قبایلي ضلعو کې هم خلک د وسلوالو د هلو ځلو په اړه اندېښمن دي او له حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي. په دغه اړه له شمالي وزیرستانه د صوبې د اسمبلی غړی میرکلام وزیر وایي چې کچري د وسلوالو مخه ونیول شي نو دا ټول سیمه به یو ځل بیا د لوی بحران سره مخ شي.
دا خبره بالکل رښتیا ده. خصوصا وزیرستان، جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان په دې کې واقعتن چې بیا هم چې کوم وسلوالې ډلې دي هغه فعالیتونه ورځ په ورځ شروع کوي. هلته راغلي هم دي، ګرځي راګرځي په کلیو کې، د شپې راځي و علاقې ته او بیا د خلکو سره اکثر هلته دکانونو ته ورشي یا اجره جماعتونو ته ورشي. بیا د حکومت لخوا نه خلک هم تنګول کېږي چې د شپې په دې وخت باندې ته د دې خلکو سره ملاو شوای دی، بیا شناختان ځنې وړي او هغې ته دمکیان ورکوي.
په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه مو د خیبر پښتونخوا د حکومتي ویان او ځینو امنیتي چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې په وزیرستان، کورما، اورکزو او تیرا کې د پراخه پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوې ګڼ شمېر کورنۍ اوس هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوې او په سیمه کې د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې د نشت برابر دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لړیو ته وګورئ زو سوات ته. پولیس وایي د سوات په کانجو سیمه کې درې میاشتې مخکې واده شوې پیغله جینۍ په مبینه توګه خپل خاوند خالی په شپه وجلې. د جینۍ پلار تور لګولی چې لور یې ځکه وجل شوې چې غوښتل یې نور تعلیم ترلاسه کړي خو په وجنه تورن تن او کورنۍ یې په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. پولیس وایي ملزم د فرانس شهریت لري. د براسال کې دا چې د ښځو حقوقو مبارزینو مشالې ته ویلي چې روانه میاش په سوات کې شپږ ښځې وژل شوې دي. تفصیل د مشالې خبریال نیاز احمد خان کوي.
د تحصیل کابل کانجو تانې مشر ایس ایچ او غنی الرحمن تر مخه یو ورځ وړاندې دوی د یو کور څخه د پیغلې نوي واده شوې جنۍ مړې ترلاسه کړې او د هغې د پلار په وینای رپورت درج کړې چې پکې د قتل وجه د تعلیم څخه منع کول دي. دوی په وینا ملزم د فرانس شهریت لري او د رواني میاشتې په 15 نیټې ټیکټ اغستې. دوی وایي
مونږ ګورو چې دې شاته سو دغه محرکاتي په سو باندې دې دا قتل شوی دی. مزید تفتیش مونږ کوو چې دمرګری ګورو دوی چا څنګه سفر در موبایل سی ډی آر روباسو دی جینا سی ډی آر روباسو قتل په سو باندې شوی دی. پوره پوره کوشش کوو چې اصل حقایق معلوم کړو او د ملزم د گرفتارۍ کوشش بھرپور جاری دی. پېښور ایئرپورټ، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ سمو ایئرپورټونو چې دې کې زموږ افسرانو مونږ په خپل هغه ته لیکل کړی دی ایئرپورټونو ته. ان شاء الله چې د گرفتاری ممکن شي.
ډاکټر جوړېدلې ارمان وو. دوی د حکومت څخه انصاف غواړي.
په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکنینګ او پولیس رپورټونو تر مخه تیره یو میاشت کې شپږ ښځې او جنکۍ په بېلابېلو پیښو کې وژلی شوي او زیاتره ملزمان نه دي نیولی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
ایکسٹریمزم، شدت پسندی،
سخت دریزی، څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریزی کې. خبرونه د جمعې او شنبې خالی پر ورځ اورېدای شي.
مشال رادیو ته وګورئ. اردوونکو، غیر دولتي اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په سعودي عرب کې د سلو نه زیاتو پاکستاني وګړو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوې. د راپورونو له مخې د تیر زیارت په ورځ هم په جده کې د یو پاکستاني سر قلم کړل شو. د سازمان په خبره دا مهال په زرګونو پاکستانیان د سعودي عرب په چیلونو کې قید دي. څو میاشتې مخکې د پاکستان د سفر پر مهال د سعودي عرب شاه سلمان ژمنه کړې وه چې په سلګونو پاکستاني وګړي به د جیلونو نه خوشي کوي، خو تر دې دمه هغه کسان نه دي خوشي شوي. دا چې دا کسان ولې په دومره لوی شمېره د سعودي عرب په چیلونو کې قید دي او آیا حکومت د دوی سره څه مرستې کوي او که نه، تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
یو غیر دولتي اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې په تیرو 15 کالو کې په سعودي عرب کې د سلو نه زیاتو پاکستانی وګړو ته د سر په پرې کولو سره د مرګ سزا ورکول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیر زیارت په ورځ د پنجاب صوبې د چیچا وطنی یو کس محمد عمران ته د سعودي عرب د جدې ښار په شمیسی زندان کې د مرګ سزا ورکړل شوه. تیر ورځ د مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد سازمان د اطلاعاتو د څانګې مشر ندا جعفری وویل چې په تیرو څو میاشتو کې د یوې ښځې په ګډون دا 15 کس دے چې ورته د مرګ سزا ورکول کیږي.
په تیرو 15 کالو کې د سلو نه زیاتو پاکستانیانو ته سعودي عرب د مرګ سزا ورکړې ده. سعودي عرب هغه هیواد دی چېرته چې د نورو هیوادونو د وګړو په مقابله کې د ټولو نه زیاتو پاکستاني وګړو ته د سر په پرې کولو سره د مرګ سزا ورکول کیږي. په روان کال کې تر دا مهال د یوې ښځې په ګډون 1500 پاکستانیانو ته د مرګ سزا ورکول شوې ده.
د ندا جعفری په خبره دا مهال د سعودي عرب په جیلونو کې 3400 کسان بندیان دي چې پکې د اکثریت تعلق د جنوبی پنجاب د وروستو پاتې سیمو سره ده. نوموړي وایي چې دغو کسانو ته نه خو د پاکستان حکومت د وکیلانو سهولت ورکوي او په عربی ژبه د نه پوهېدو له امله د عدالت په اورېدنه هم نه پوهېږي. خو بلخوا په جده کې د پاکستانی کونسلګرۍ د ویلفیر د څانګې یو چارواکي محمد فیصل د ندا جعفری خبره ردوي او زیاتوي.
د کونسلګری د ویلفیر یا خیر خیګړې د سانګې عمله د دغه کسانو سره په رابطه کې وي. هغوی ته موږ د ترجمان سره سره د وکیل سهولت هم ورکو او د مقدمې د ټولو اسنادو ترجمه هم ورته کوو. د عدالت د کاروای پر مهال د عربي ژبې ترجمان هم موجود وي، نو د هرې خبرې او د هر سنې خبرو په دې کې زیاتې مقدمې د نشي توکو په حواله دي. د هغه کسان وي چې یا خو په خپل نشي توکي کاروي او یا یې خرڅوي.
دا چې حکومت په سعودي عرب کې د دې پاکستانی وګړو لپاره څه هلې ځلې کوي او کنه، په دې اړه مې د قومي اسمبلۍ د بهر میشت پاکستانی وګړو لپاره د قائمه کمیټې غړي جمال الدین نو پختل نو هغه وویل چې حکومت وایي موږ کوشش کوو.
دې باندې کو په دا اوسې ځات څخه خبره وشوه په خپل ما ورته وصله کنه. دا یو ظلم نه چلته کیږي، ډېر مختلف اون ته کیږي. دا ټول مو د سفکر نه دي کوم چې په مو هو او د مو هغه څه کیږي بل خو وزیر نه وراله مول باندې دې پر کوشش وکړو. کوشش
د ندا جعفری په خبره په پاکستان کې د انساني قاچاق کاروبار سره تړلي خلک د دې وګړو سعودي عرب ته پاستولو کې ککړ دي. دا غریب خلک دي، لیک لوست باندې نه پوهیږي او د غریبۍ له وجې سعودي عرب ته مزدوري لزي.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ پریږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتس او لنډو صفو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتس.
اردوونکو د قبایلي ضلعو نه د خیبر پختونخوا په پولیسو کې زم کړل شوي خاصدارو او لیوي ځواکونو د هغوی په اړه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د زیارت په ورځ شوې قانونسازي رد کړي. تېر ماسخوتن په باجوړ کې د خاصدارو او لیوي ځواکونو د مشرانو د یوې غونډې وروستو پخوانی صوبیدار میجر سید جلال وزیر چې اوس مهال د ډی ایس پی په توګه کار کوي او د یادو ځواکونو د نمائنده ډلې مشري هم کوي مشال سره په مرکه کې وایي دوی به اوس د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې د خپلو ملګرو او د سیمې د مشرانو سره مشورتي غونډې کوي او احتجاجونه به کوي. نور تفصیل د فرحات چینواری په دې راپور کې ورو.
د قبایلی ضلعو خاصدار وای حکومت سمو د مخکې د یو ارډیننس په ذریعه خاصدارو لیویزو ته د پولیسو حیثیت ورکړی وو او په کار وه هغه مسوده عملي کړل شوی وای. دوی وای په دې وروستو کې ډیسټریکټ پولیس افیسر ټولو خاصدارو ته د پولیسو بیجونه لګولي او ځینو ته پکې د ایس ایچ او ډی ایس پی ایس آی او ایس آی او دې هم ورکړل شوی دی. د خیبر خاصدارو یو مشر او د جمرود د پولیسو موجوده ډی ایس پی جانگیر اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی دغه موجوده خاصدار فورس 2019 اکټ نه مني او په کار ده د پولیسو حیثیت برقرار وساتل شي.
مونږ بس پولیس بیج لګولی دی پولیس بیج دی چې مونږ سره کومې خبرې شوي دا ټولې په ریکارډ شوي دی پولیس بیج مونږ لګولی به زه اوس پولیس یم.
دیر زره یا دوه دیر زره خاصدار لیویس فورس دی دغه حقوق په هر میدان باندې غړو که دوی را باندې په زور باندې کوي ان شاء الله تعالی چې په زور یې را باندې نشي کولای.
د خاصدار یو بل مشر مظهر اپریدی وای مونږ سره د پولیسو رولز 2019 اکټ په مستقله توګه عملی کولو وعده شوی وا خو حکومت اوس دینه سرغړونه وکړه.
پولیس اکټ 2017 په مونږ باندې لګونه کړو نو مونږ به د باجوړ نه چې کوم 39 پولیس والا دي په هغه باندې به شروع کوو هغه به د باجوړ نه وباسو کې مونږ به د احتجاج د فاټي په ستا باندې مغله دا کوو پکې چې مونږ سره ظلم زیاتای شروع دی. مونږ سره وزیر اعلی تر اوسه پر دا کمټمنټ کړو چې تاسو پولیس اکټ 2017 پتا سو لگو کیږي نن هغه په اسمبلی کې لیویس خاصدار 1/2019 په مونږ باندې لگو کوي چې دا مونږ له هیڅ کس نه قابل قبول نه.
د واکمن ګوند تحریک انصاف یو مشر او د قبایلی او سرحدي چارو پارلماني سیکرټري اقبال پردای د خاصدار او لیویس فورس اکټ 2019 صداسي وضاحت بیان کړ.
کوم خیبر پختونخوا خاصدار لیویس فورس مسوده چې کوم ګراوستانو داغه مقصد دی لا تکلیف جوړول نه دی یا د دوی چې کوم سټیټس ته خرابول نه دی خو چونکی اوس هغه قانوني او آئینی لارې داسې دي چې پاغه باندې د پویولو د پاره باکې د پور جوړول په وخت سره د دوی نه کار اخیستل دا د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت مشن دی چې دوی به باکې دا دوی له ټول مراتب ملاويږي او دوی به دا د کوم ډیماند دوی کې دا به پر روان وختونو کې دوی لور کول شي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وای د خاصدار او لیویز اکټ 2019 مسوده لاندې د دوړو ځواکونو ته به د پولیسو برابر اختیارات حاصل وي او دا به په قبایلی ضلعو کې یو ډول متبادل پولیس وي. کمانډنټ بای د ضلعي پولیسو افسر یعنی ڈی پی او وی او وخت سره سره به د پولیسو سرویس رولز برابر مرات ورکړل شي. دوی وای مخکې دې لپاره قانون سازی نه وشوي او اوس د قانون په منظورولو سره په باقاعده توګه د خیبر پختونخوا د پولیسو د کنټرول لاندې راغلل. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال رادیو ته غوږیست هي دولس نیم بجې شوې او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی نو چې لږ د خبرونو لنډې زورو.
س
سوره دی پس له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغان طالبانو سره د سولې خبرې ختم کړي، د یادې وسوالې ډلې د قطر د دفتر مرکچیان له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلي. تاس خبري اجانس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سویل شاهین له قوله وایي چې تېر ورځ د دې وسوالې ډلې پلاوی د افغانستان لپاره د روس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره ملاو شوی. د خیبر پختونخوا د بونیر نه په صوبایي سملای کې غړي سردار حسین بابک وایي چې په سیمه کې وسلوال طالبان بیا فعال شوي دي. تېره ورځ مشال لیلو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي سردار حسین بابک وویل چې وسلوال خلکو ته دړکې ورکوي او قلنګونه راغونډوي. یوه غیر دولتي اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې سعودي عرب هغه هیواد دی چېرته چې تر ټولو زیات پاکستاني وګړو ته د مرګ سزا ورکول کېږي. د راپورونو له مخې حضرت زیارت کولر د پنجاب صوبې د چیچاوتی سیمې یو کس محمد عمران ته د جدي ښار په شمیسي زندان کې د مرګ سزا ورکړل شوه. د قبایلي ډلو خاصدارو او لیوي ځواکونو د خیبر پختونخوا اسمبلی نه منظور شوی هغه قانوني بل مسترد کړی چې له مخې دوی ته د یو ځانګړي ځواک درجه ورکړل شوې ده. د دې نه مخکې دغه خاصدار او لیوي سرتیري په پولیس ځواک کې زم شوي وو. په خیبر قبایلي ډله کې د پولیو پر ضد د کمپاین خزینه کارکوونکي وایي چې د تیرو 15 میاشتو نه تنخواه نه ده ورکړل شوې. په یاد ضله کې د 300 نه زیاتې خزینه کارکوونکي د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین سره کار کوي. د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پس له هغې مننه کړې چې د دغه هیواد لپاره د پوځي مرستو په مد کې د 2.5 میلیونو ډالرو ورکولو منظوري ورکړې ده.
تو مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، په دې نیمایي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه اهم لرو، خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستې سراج ته توښی.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې د جسټس پروجیکټ پاکستان په هغه رپورت لیکلی چې پکې ویلي خوښ یو لس زره پاکستانیان د نړۍ په بیلابیلو جیلونو کې بند دي چې پکې یوازې 3,400 د سعودي عرب په جیلونو کې دي. ادارې وایي په دې قیدیانو کې یو شمېر خلک د سعودي عرب د سخت قانونونو له وجې د مرګ د سزا سره مخامخ شوي او د سعودي عرب د قانون مطابق د دوی سرونه غوڅکړل شوي. ادارې وایي د رپورت تر مخه روان کال په دغه هیواد کې 26 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوی او په دې کې تازه سزا محمد عمران نوم یو مزدور ته ورکړې شوی چې د جدي په هوایي ډګر د نشیست توکیو په کاچا کې نیول شوی او دا تکه لبن ساتلو وروسته یې سر غوسکړې شو. د ادارې په خبره به شک چې د سعودي عرب دا قانون بعد دوی د ملک لپاره خوي، خو دا سي ډیر ثبوتونه شته چې کوم په جیلونو کې بندي کسان دي هغه ته د صفای موقع نه ورکړي کیږي او بل دا چې له پاکستانه زیات خلک سعودي عرب ته د خواري او مزدوري لپاره زی، خو کله کله دوی د انساني کاچاک اخکار شي او چې څوک یې لیږي اغوی ورلا نشیست توکی ورکړي چې لوجی دوی هلتا ونیول شي. ادارې اخر کې وایي د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان د پاکستان پر استنۍ دوره کې ژمنه کړې و چې په سعودي جیلونو کې قید 2000 یو سل و کسان به را خوشی کوي، خو تر اوسه یوازې 100 کسان را خوشی کړی شوی او د پاتې خلکو چې د مرګ او ژوند مسله ده د را خوشی کېدو انتظار دی چې محمد بن سلمان به کله خپل وعده سرته رسوي. جنگ روس په خپلې ادارې کې وایي د پارلیمان غړي غونډې ته د صدر ډاکټر عارف الوی د وینا په وخت اپوزیشن ګوندونو نارې او چغې شروع کړې او د ایجنډې کاپیانې وشکولې او د پارلیمان ماحول یو بل رنګ تصویر وړاندې کوو. ادارې وایي په دې مقصدر عارف الوی وویل چې دا پاکستان د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او د تیرو حکومتونو د درغلیو په وجه ملک دی حالت رسیدلی دی. ادارې د عارف الوی د دې سرګندونو په تناظر کې لیکي دا وخت د درغلیو پر ضد د احتساب کمی ادارې نیب اقدامات شروع کړي او په هر سیاسي راهنما لاس اچوي او وایي چې یو اویا ارب روپیې په خزانه کې جمع کړي، نو دا دومره غټې پیسې نه دي څومره چې درغلی شوي او اوس نیب د سیاستوالو لپاره د یری علامت ګرځېدلې، نو په داسې حال کې د اپوزیشن نیوکې زیدی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
ماشاءالله ډو ټکو لیستی فارم پالیسی مجللی کې په افغانستان کې یو شمېر کسان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې احتمالي تړون د هیواد لپاره ناسم ګڼي، خو ډېرې بیا ویر لري چې له دې هیواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره دلته طالبان پیاوړي کېدلی شي او تشدد نور هم زیاتېدای شي. بلخوا پراجیکټ سنډیکیټ خبری اداره لیکي سنی عرب هیوادونه د ایران سیمه ایز نفوذ او فعالیتونه د خپلو ګټو پر وړاندې یو خطر ګڼي. نو ځکه دوی له اسرائیلو سره اړیکې پیاوړې کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مشا زمي ورو.
فارم پالیسی مجله لیکي د کابل 28 کلن استوګن سخی مراد صدر په افغانستان کې زیاتېدونکو تشدد ته په کتو ارمان لري چې جنگ بند سي او امن راسي، خو په عین حال کې خوشاله دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې منسوخه شوې. د مجلې په خبره په افغانستان کې یو شمېر نور کسان هم د صدر هم نظر دي او د سولې دغه احتمالي تړون د هیواد لپاره ناسم ګڼي. د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې په داسې حال کې روانې وي چې ټاکل سوې د رواني سپتمبر میاشتې پر 28 نیټه په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات وسي او اشرف غني غواړي چې یو ځل بیا د هیواد ولسمشر شي. مجله لیکي قسم په افغانستان کې یو شمېر کسان د سولې غوښتونکي دي، خو ډېری بیا ویره لري چې له دې هېواد د امریکایي ځواکونو په وتلو سره دلته طالبان پیاوړي کېدلی سي او تشدد نور هم زیاتېدلی سي. په افغانستان کې د حکومت په ګډون یو شمېر کسان دا نظر هم لري چې د سولې تړون جزئیات له دوی پټ ساتل سي ول او د دوی په نظر یو ځغلند او بیړني تړون کولای سوای چې طالبان یا نورې وسلوالې ډلې لکه داعش لا زیات پیاوړي کړي. بلخوا پروجیکټ سندیکیټ خبری ادارې لیکلي د لسیزو راهیسې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې عرب هیوادونه د فلسطینیانو د دریز د ملاتړ لپاره متحد کړي ول، خو د 2011 کال عرب پاتون وروسته درې نور مهم موضوعات مخته راغلي دي. لومړی د ایران لخوا انګیرل سوی برید، دویم د مذهبي ترهګرۍ پراختیا او دریم د سیاسي اسلام یا اسلام پالنې سره پورته کول. د پروجیکټ سندیکیټ په خبره سنی عرب هیوادونه د ایران سیمه ایز نفوذ او فعالیتونه د خپلو ګټو پر وړاندې یو بنیادي خطر ګڼي. یو خواته د سعودي او متحده عرب اماراتو ترمنځ زیاتېدونکي اختلاف او سیالي، او بل خواته د ایران نفوذ یو شمېر عرب هیوادونه دې ته مجبور کړي دي چې له اسرائیلو سره خپل روایتي اختلافات کم کړي. دوی هڅه کوي د ایران لخوا د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره له اسرائیلو سره له نږدې کار وکړي. د پروجیکټ سندیکیټ په خبره دا همکاري چې له پردې شاته کېدله په وارسا کې د روان کال په فبروري کې د امریکا په مشرۍ ایران ضد کنفرانس کې څرګنده شوه. هغه وخت اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دا همکاري د عرب او اسرائیلو ترمنځ په اړیکو کې یو مهم پرمختګ وباله. د ادارې په خبره دا اړیکې ښایي نور هم ټینګې سي، ځکه چې سعودي او ایران په سیمه کې د خپل ستراتیژیک نفوذ د زیاتوالي لپاره له یو بل سره سیالي کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لړیو ته وګورئ. اوردونکو په پاکستان کې واکمن تحریک انصاف ګوند وایي دوی په پام کې لري چې د کراچۍ انتظامی چارې له صوبایي حکومت څخه واخلي او وفاقي حکومت ته یې وسپاري، خو د اپوزیشن دوه لوی ګوندونو د دې وړاندیز سخت مخالفت کړی. د دې ګوندونو مشرانو ویلي چې تحریک انصاف د دې وړاندیز هدف د پاکستان په اساسي قانون کې د شوي 13 بدلون بیرته اخیستل دي. پوروال کاکړ د پارلیماني او سیاسي چارو له پوهانو سره په دې اړه خبرې کړي چې آیا رښتیا هم حکومت له دې ممکنه اقدام څخه 13 بدلون ته څه خطر شته او کنه، او که چیرې 13 بدلون بیرته واخیستل شي نو دا به د ملک په هیڅ پر پاکستان څه اغیز ولري او کنه. تفصیل پرې راپور کې
د پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشران وای دوی به تحریک انصاف دې ته نه پرېږدي چې د کراچۍ انتظامی چارې وفاقي حکومت ته وسپاري. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د سپتمبر پر 12 د سند په حیدرآباد کې خبري غونډې ته ویل چې دوی به د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف دا هڅه ونه مني چې د ده په وینا کراچۍ قبضه کړي. د سند پخوانی گورنر او د مسلم لیگ نون ډلې مخکښ محمد زبیر بیا د سپتمبر پر 13 خبري غونډې ته په وینا کې د پیپلز ګوند د دریز ملاتړ وکړ او تورې پوری کړ چې تحریک انصاف غواړي چې په اساسي قانون کې سوی 13 بدلون بیرته واخلي. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک وای دا لومړی ځل نه دی، بلکې تحریک انصاف وړاندې هم داسې اشاره ورکړي دي چې ګواکې په اساسي قانون کې سوی 13 بدلون دی بیرته واخیستل سي.
دوی اتلسم ترمیم هم ختمول غواړي، وفاقي نظام ختمول غواړي، جمهوري نظام ختمول غواړي. تو چونکه دوی صرف پارلمان کې اکثریت نشته خصوصا سینیټ کې، نو په دې وجه باندې دوی نورو لارو باندې راځي چې آئین چې ګوتی وي او کراچی باندې قبضه کول شي د دې یو یو قسم ته په پیپلز پارټی باندې دباو مچي چې کوم فضا د نظام خرابوي.
د سیاسي چارو پو او پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای د تنش کاری چې تحریک انصاف دی د اتلسم ترمیم ختمولو هڅه وکړي. د ویل د کراچی مسله لدی کبل راپورته سوی دی چې هلته په مالی او انتظامی چارو کې د نور پاکستان پرتلا ډیره ګډوډی ده.
پیپل پارٹی یہ کم سن کی حکومت کی بھی چھے کرپشن چکم دے آغا رشوت خوری اور اس طرح جس کے چکم بغا دے غبن دے آغا دے زیاد دے ملاج باقی پاکستان کے مشتہ دے دازم آنما چکم سن کے دن سبا دا دنظامی روانا دا دا تیر زیادتا یو حد نا پار شو کرا چاہتا تاسو قتل دم رکھے کہ اس غی سا دا قبلیت نہیں سے چلا غزر گن دوم اچھت کی فلحال حکومت خدا دا کرے کہ کراچی بہتر ہے دا پارا یو کمیٹی جوڑا کرے گا نہ کمیٹی اس سفارشات اگے بھائی دوار کی چاہے بسے سفارشات ہی
د افراسیاب خټک په وینا په اوسنی آئین کې ګوتی وهل او یا اتلسم ترمیم ختمول به د پاکستان بنیاد ته زیان ورسوي.
دا ډیر تاوان رسوي ځکه چې پاکستان چې دی دا نوی ملک دی او دا په دې بنیاد باندې جوړ دی چې دا وفاقي جمهوری مملکت وي چې دلته کې آباد صوبے قومیتونه او خلک چې دي هغوی شناخت هغوی وسایلو باندې خپل اختیار دا برخه حاصل وي. کدا آئین لمنځ ځي یا دا آئین څوک سرغړونه کوي د پاکستان بنیاد نه سرغړونه کوي دا خو نه پاکستان وجود باره کې به سوالونه پیدا کړي.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د سپتمبر پر 12مه په یو خبري غونډه کې وویل چې وفاقي حکومت په دې اړه فکر کوي چې د کراچۍ انتظامی چارې له صوبایي حکومت څخه واخلي. نموړي دا هم ویلي چې کراچۍ وفاقي حکومت داسې ګام اخلي او صوبې مخالفت کوي نو به دوی سپریم کورټ ته ځي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي د سپتمبر پر 12مه د پارلمان غونډې ته په وینا کې که څه هم د اتلسم ترمیم یادونه ونه کړه خو یې ویل چې دوی پخوا هم د ملک د آئین احترام کړی دی او بیا به یې هم کوي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال اډو ته خو کې ستیزو مومندو ته نن د پیدایي طبي امداد نړیوالې ورځ په مناسبت په مومندو کې فرست ایډ کیټ یا ابتدایي طبي امداد بکسې تقسیم کړل شوې. په دغه بکسو اخیستونکو کې سکولونه کالجونه او دینی مدرسې هم شامل وي. دوی وایي غواړي د خپلو ادارو ماشومان داسې وروزي چې د انسانیت خدمت وکړي. نور تفصیل سیمې د مشال اډو خبریال شانواز ترجمه راکوي.
نن د فرست ایډ یا ابتدایي طبي امداد نړیواله ورځ 2019 مانځلی شي. هم په دې حواله پرون په مومندو کې د هلال احمر پاکستان لخوا د مومندو د بیلابیلو سکولونو دیني مدرسو او د کالجونو مشران رابلل شوي او دوی ته 550 فرست ایډ کیټونه یا بکسې ورکړل شوي چې دغه بکسو کې تر د 2.5 پورې شیان لکه دوایی پټۍ او نور سامان شامل وو. هم پرون د جنکو په سرکاري کالج کې یو سل اولس هایجین کټس یا د صفائی ساتلو وزارونه هم ورکړل شو او مولانا اکرم الدین د رنگینې غونډې کوزه محمدو د نارینه او زنانه مدرسې مشر دی او هغه وای
نور کوم ماشومان منډي وهي اکثر نو را گزار شینو دي چې کوم دغه ان شاء الله دا ډېر غټ پیدا وشي موږ مخې کپڑے تا وهلې اوس به دي چې کوم دی په وډین بای نور پلستر سامان ما مکمل یقین شینې بای نو موږ په خپل طریقې سره غل چې کوم دی غکار سره انجام کو موږ د سی پوي ګم نه دا پوي خلک دي لکه دار پیټ خپل خلک وي نو ان شاء الله چې دا ډېر غټ موږ باندې غټه ستانات چې دی راشي موږ ته ټریننګ راکې موږ سره غټ ماشومان هم شته او غي به چې کوم دی ټریننګ شي کوم نه نیو نه غو به دا کار کړي خيري.
د مینجمنٹ سائنسز سرکاری کالج محمد عادل خان هم فرسٹ ایڈ کٹ واخست او دوول چې د تعلیم د محکمې لخوا ورته دغه سہولت نه ورکړل شوی نو اوس ممکنه ده چې دوی ته ورکړل شوی او زورونه دوی په کار هم راوړي.
یاره موږ د سپورتس په دغه دوران کې مکثر کنه کلاړی منډه وي یا ټکراو شي بس زخمی شي نو هغه دوران کې مطلب وینه تیزی سره د وجود نه زیه بل څه حادثه راتلی شي چاغې ته موږ ډیر نقصان موږ ترسي نو کم از کم چې دا کیس موږ سینو د انسان ژوند څه هدا پورې ډیر محفوظ کېدای شي.
دغه غونډه کې د محمدو ډیپټی کمشنر افتخار عالم هم موجود و. او د دې پوښتنې په ځواب کې چې داسې تربیتونه خو نه یوازې د کالج یا مدرسې ضرورت دی بلکې د نورو ادارو او عوامو هم ضرورت دی. نو تاسو به خپل کوم رقم ممکن ګامونه اخلئ که نه چې په هر کور کې یو یو طبي امداد ورکوونکی پیدا شي؟
ډرایونګ لایسنس دې سره کلب کېدو نو دا یو ډېر ښه آیډیا ده چې موږ ډرایونګ لایسنس دې سره کلب کړو او دا یو مینډیټری ریکوایرمنټ کو د یو ډرایور دپاره فرسټ ایډ ټرین دي ځکه چې د ټول نه زیاتې حادثې په روډ باندې کېږي. په پرایویټ سکولز باندې به موږ هم دا امپلیمنټ کړو. دا به زه کوشش
د هلال احمر مومند څنګه وای چې یوازې مومند کې له یو زرو زیات ادارې سره رجسټر رضاکار دي ولې تربیت اخستونکو شمیر هم له 500 زیات دی. دوی وای غواړي هر کور کې د افتونو نه د ځان خوندي ساتلو او د ضرورت په وخت مرستې ته چمتو رضاکاران پیدا کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو یکاغون.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال لړیو ته وګستئ اوس هم لجمنی سره سم وار رسیدلې ده د 19 خبرونې نړۍ رنگونه. په دې خبرونه کې چې تاسو د فلم ساينس او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدئ شي کوربه ګلیاز.
دا مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې هند د جولای په میاشت کې سپوږمۍ جنوبي قطب ته ستوربیړۍ یا لینډر لیږلی و. تر دې وړاندې د سپوږمۍ دې برخې ته هیڅ ستوربیړۍ نه واستول شوي. له پروګرام سره سم به هندي ستوربیړۍ له 3,80,000 کیلومتر مزل او 500 ورځو وروسته سپوږمۍ ته ورسېږي. ساینسپوهان باور لري چې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې د څلور عربه کلونو پخوانی تیږې موجودې دي. په پیل کې هند ویلي ول چې دغه هیواد د چندریان ستوربیړۍ ماموریت به د سخت کال د جولای له 9 تر 14 پورې پیل شي خو دا د جولای 22 ته وځنډېده. تر دې وړاندې په پام کې وه چې هند خپله دا ستوربیړۍ په اپریل کې واستوي. د هند د فضايي تحقیقاتو اداره اسرو وای د سپوږمۍ د جنوبي قطب لور ته خپله ستوربیړۍ په دې خاطر 3 میاشتې د ځنډ ښکار شوه چې د ازمایښت په وخت ځینو ستونزې پکې رامنځته شوې. له دې ماموریت سره به امریکا، روس او چین وروسته هند په نړۍ کې څلورم هیواد شي چې سپوږمۍ ته ستوربیړۍ لیږي. دا لومړی ځل دی چې د هند ستوربیړۍ سپوږمۍ ته استول کیږي. ټاکل شوی ده چې هندي ستوربیړۍ د سپوږمۍ جنوبي قطب ته نږدې ښکته شي. تر اوسه پورې د سپوږمۍ په دې برخه کې هیڅ تجربه نه دي شوي. ساینسپوهان باور لري چې دا سیمه څلور عربه کاله پخوانۍ ده او ښایي د اټمي انرژي لپاره ارزښتناک مواد پکې موجود دي. تر دې وړاندې ټولې استول شوې ستوربیړۍ د سپوږمۍ د استوا کرښې ته په نږدې سیمه کې ښکته شوې. هند لومړنی ستوربیړۍ چې چندریان یو نومیده په 2008 کال کې فضا ته واستوله خو یو کال وروسته ورسره رابطه پرې شوه. د امریکا د کالیفورنیا، لاس انجلس او یو سی ایل ای پوهنتونونو د نانو ټیکنالوژي څېړونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له واورې څخه برېښنا یا انرژي جوړوي. دا وسیله چې نانو جنریټر نومیږي په هغه سیمو کې چې واورې ډېرې وي د لمریزې انرژي د شیشو ځای ونیسي. د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون څېړونکي وایي په سلو کې 10% ځمکه په واورو پوښل شوې او په دغه ځایونو کې نانو جنریټر د لمریز انرژي له پینلو سره یو ځای کېدل او د هوا په هر ډول وضعیت کې ورڅخه برېښنا جوړېدی شي. د دې طرحې یو څېړونکی ریچارډ کارنر وایي دا وسیله به په لرې پرتو سیمو کې نصب کړل شي چې د سیمې د برېښنا اړتیا چې له بیټرۍ ته اړتیا وي پوره کړي. دا جنریټر ډېر ځیرک یا سمارټ دی. د هوا پیژندنې د یوې ادارې په شان درته ویلي چې څومره واوره ورېږي، د باد لوري کوم خواته دی او یا سرعت څومره دی. د دې څېړنې مهمې برخې په نانو انرژي مجله کې خپرې شوې دي. په یو نوي څېړنې کې راغلي چې په لسو کې 9 کسان خپل سمارټ موبایل ټلیفون بغیر نشي پاتې کېدی او یا نشي برداشت کولی. په سروې کې شامل 5 کې 2 کسانو دا هم وی چې ګرځېدو او منډې وهلو پر مهال د موبایل ټلیفون کتو له وجې جوبل کېدو څخه بچ شوي وو. په دې سروې کې د سمارټ موبایل ټلیفون 2000 کاروونکو برخه اخیستې وه. په دې کې 80% تر حده زیاته خپل موبایل ټلیفون باندې انحصار کوي. په دې کې 10% داسې خلک وو چې پاسېدو سره سم اول خپل موبایل ټلیفون ګوري. په دې سروې کې شامل د موبایل
ټلیفون کارون کی په ورس کې تر 3 غنټو پورې فون کاروي چې پکې زیاتره وخت په ټلونیزو رسنیو تیروي. په سروې کې دا خبره معلومه شوه چې د فون تر ټولو زیات استعمال پیغام رسانې لپاره دی. د دې وروسته کال کول او بیا د واتس اپ نمبر دی. د سروې نتیجو تر مخه هر یو صارف په میاشت کې 9 گیگا بایټ انټرنیټ کاروي. دا سروې ای او موبایل ادارې کړې ده. د دې ادارې مشر وایي چې ورس تر بل سمارټ موبایل ټلیفون استعمال زیاتیږي. د ټیکنالوژي کارپوهانو د کمپیوټر داسې چپ تیار کړی چې د معلوماتو آپریشنز رفتار به زر چنده زیات کړي. کارپوهان وایي دا چپ د ساينس په ډګر کې جدید او ډیر مهم موندنه ده او په مستقبل کې ترې ډیره مرسته ترلاسه کیدی شي. دا چپ د برتانیا کمپیوټر جوړونکي نوې ادارې بلو شفټ میموري جوړه کړې ده. په دې کې د ډي این ای او مصنوعي ذهانت په اړه د څېړنو ترڅنګ د نوې قسم دوایانو جوړولو کې هم مرسته ترلاسه کیدی شي. دا چپ په ښارونو کې د گاډو بیروبار، آلودګۍ او د سره تړلي نورو مسلو حل کولو صلاحیت لري. د خارونو بنیادی ډانچه کې خوالی او د دې مخنیوي په اړه لارښوونه هم کولی شي. د انډیپندنت ویبپاڼې د راپور تر مخه د دې چپ په مرسته موسمیاتي بدلون په اړه د تحقیق عمل نور هم ښه کیدی شي. د میموري چپ لومړی نمونه یعنی پروتوټایپ وړاندې شوی دی او د دې نتیجې هم ښې وي. د دې چپ په وسیله به کمپیوټر هغه کار په منټو کې کوي چې پرې ګنټو وخت تیروي. په هایپر لوپ ټیکنالوژي کاروونکي کمپنی ورژن هایپر لوپ 1 له سعودي عرب سره د نړۍ تر ټولو لوی هایپر لوپ ټیسټ ټریک جوړولو مایده لاسلیک کړې ده. د سعودي عرب اکنامک سیټي اتارټي سره مایده کې ټیسټ ټریک ترڅنګ د جدې په شمال کې یو ریسرچ او هایپر لوپ ډیولپمنټ سنټر به هم جوړیږي. په نړۍ کې ورژن هایپر لوپ 1 یوازینۍ کمپنی ده چې د هایپر لوپ ټیکنالوژي کامیابۍ سره کارولې ده. دا کمپنی په موجوده وخت کې له مختلفو هیوادونو، شرکتونو او سرمایه‌کارو سره د هایپر لوپ ټیکنالوژي په حقیقت کې د لوګو هیله لري. دا وخت د امریکای په میسوري، کولوراډو او ټکساس ریاستونو نه علاوه هند، سعودي عرب او په متحده عرب اماراتو کې په مختلفو پروژو کار روان کړی دی. ورژن هایپر لوپ 1 د ترانسپورت ټکنالوژي د هوا په کم دباو ټیوبس کې جوړ فورس د لارې د مسافرو او د سامان وړلو کار کوي. خو دا ډیر زیات توند وي. د دې رفتار په یو غنټه کې 1080 کیلومتره وي. دا د های سپیډ ریل ګاډي رفتار نه درې چنده زیات وي. د دې ټکنالوژي په مرسته به د سعودي عرب ریاض ښار نه جدي پورې سفر په 30 منټو کې ترسره کیږي. د دې ترڅنګ له ریاض نه ابوظبي پورې سفر به په 30 منټو کې کیږي چې دا وخت په 2 غنټو کې ترسره کیږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم اینجل ہیز فالن پر دی اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې د $30 million زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم گڈ بوائز په دویم نمبر دی چې د $15 million نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی لائن کنگ دی چې ریکارډ 1.5 billion نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ساهو په لومړي نمبر دی چې د 100 crore rupees نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې مشن منگل په دویم نمبر دی چې د 190 crore rupees نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم بٹلا ہاؤس دی چې د 90 crore rupees نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ او برتانیا سینما مشهور اداکار ډینیل ګریک نوې فلم نایفز آؤٹ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هالیوډ سینما نور مشهور ستورو هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې یو وتلی ناول نگار په پوراسراره توګه په خپل کور کې مړ وموندل شي. د قتل پلټنې ډینیل کوي او د تحقیقاتو پر مهال له نورو پټو رازونو خبر شي. فلم نایفز آؤٹ به د نومبر په 20 نمایښ ته پر وړاندې کیږي.
We understand the night of his demise, the family had gathered to celebrate your father's 85th birthday. How was it, by
the
way?
The party? Pre my dad's death? Oh, it was great.
Ladies and gentlemen, I would like to request that you all stay until the investigation is completed.
What? Can we ask why? Has something changed?
No.
No, it hasn't changed, or no, we can't ask.
I'm gonna live till I die.
You think one of his family walls
killed? Is that what you're suggesting?
You all love twisting the knife into one another.
Up your ass.
Oh, very nice.
Matter of fact,
oh my God.
Eat shit.
I'm here.
How's that? Very eat nice. Shit. Yeah. Eat shit. Eat shit.
Smug smile.
Definitely eat shit.
هالیوډ سینما مشهور اداکار نیکولاس کیج نوی فلم رننګ وذ د ډیول لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې یو نړیوال سوداګر دوه کسان پلټون لپاره ولیږي چې معلوم وکړي سرنګ د دوی مال په لار کې غلا شي. دا فلم به د سپتمبر په 6 نمایشته لپاره وړاندې کیږي.
Creating a whole new attic, new profits, new markets, the whole shop.
That's the second load now that's been light and overcut.
I'm aware.
This is your territory. It's your responsibility.
So fix it.
You got anything?
It's not good.
Double the task force. We got to get this off the streets. Are you going somewhere?
There are some administrative issues I have to attend to.
Are you happy?
It's a start.
You coming on this next run with me? I cut you in on the end game.
All right. You ready to go?
Did you fix the problem?
So you're a big time player now.
It's a big boat you're rocking.
As long as we've been fighting it, nothing has changed.
Have you lost your mind?
You have gambled. You have lost. It's over.
نیندی سینما سونم کپور فلم دی زویا فیکٹر لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزایا رومانوی او په کرکټ جوړ فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې سونم کپور د خوشکسمتۍ علامت جوړ شي خو ورسره ډیر ستونزو سره هم مخامخ شي. فلم زویا فیکٹر به د سپتمبر په 6 نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
پچیس جون 1983 کپل پاجی کے بوائز نے ورلڈ کپ تو اٹھایا لیکن اس جیت کا اصلی کریڈٹ ان بوائز کو نہیں بلکہ ایک ننھی سی بچی زویا کو جاتا ہے جس کے پیدا ہوتے ہی انڈیا ورلڈ چیمپئن بن گیا.
اس لڑکی کا لق اسے ایک دن بڑی ورلڈ فیمس بنائے گا.
اس دنیا میں مجھ سے ان لکی کوئی ہے ہی نہیں.
امپورٹنٹ پروجیکٹ ٹیم انڈیا کو ان کے نئے ورلڈ کپ جرسی پہ شوٹ کرنا ہے.
Cricket. India loves him, lekin captain Nikhil Khoda ek baar phir 99 pe out, phir se unlucky.
The more you practice, the luckier you get.
Zoya Solanki from AWB.
Thode patake bacha ke rakho, kal jab hum jeet jayenge kaam aayenge.
Ha, mere jo dad hai na, pichle ek saal se patake bacha ke rakhe unhone, par phodne ka chance hi nahi mil raha.
Ouch.
ہندی سینما اداکار اشومان کورانا فلم ڈریم گل با روانہ ہونے کی نمائش لپاره وړاندې کیږي. دا یو مزایا فلم دی. په دې رستو کې اشومان کورانا ته قامی ایوارڈ ورکړل شوی وو. فلم ڈریم گل کې اشومان لزان نه جنی جوړ کړی وی او په یو کمپنی کې کار کوي.
تمہاری اماں نے کتنے بتواس کر کے ایک لڑکا پیدا کرو اور تمہیں سیتا بن جاتے ہو, رادھا بن جاتے ہو. تمہیں معلوم نہیں ہے ہم پہ کتنا لون ہے.
آپ بھی تو بلڈ بینک چھوڑ کر ہر ایک بینک سے لون لے رکھو.
جب آئے تیری یاد مڑ کے جاتی نہیں.
میں مڈل کلاس ہوتے ہی فرسٹ کلاس ہوں. کروشے کا کام بھی جانتا ہوں. بیٹھ کر ناشتہ ہوں, مور بنا سکتا ہوں. ماں بننے کے علاوہ کچھ بھی کر سکتا ہوں. ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں. ماں بننے کا
جو آپ کا.
ہلو, میں پوجا بول رہی ہوں. کیا ہوا, آواز اچھی نہیں لگی
الگ الگ ہوتے ہیں کیا؟
آل مینا ڈاگ.
سمجھ نہ آ رہا, دلہا بنو دلہن. غلط جگہ پہنچ لے کے ڈرایا نہ کرو. ڈائریکٹلی نہیں بول سکتے کیا
بیٹا؟ پوجا تو کرنی ہے.
رادھے 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 او رادھے رادھے رادھے.
قدرمن اوریدونکو, تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی الله مسپارم.
د باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر